اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن برای و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن مریض تلف میشود. زنها نقش اساسی دارن. امیدوار هستم که حکومتی که سرپرست
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته خراغلاست او ام پی ال په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی روبیو پرون خبرې لرونو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې له آدم بولر سره ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلي او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. هغه د شنبې پر ورځ په بنو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي. افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د کرکټ په آسیا جام کې به نن د بنگلاد پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي. لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې د بنگلاديش سره د سه شنبې پورې لوبي خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي. او اوکراینی چارواکو د یکشنبې پر ورځ ویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بې پیلوټ الوتکې او توغندي توغولې. تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې. بلخوا اوکراین د روسیې د جنګي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبې پر ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړی او یې له کاره غورځولي. دغو ځواکونو زیاته کړې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دومره پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. له کونړه به ورسته حال درکو دا چې هلته تر ورسته مرګونی زلزلې را دي خو ګڼو کسانو ته ناروغي پیدا شوې دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوي دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی لمر کې د خیمو لاندې ژوند کوو ځکه خلک یې سل کېږي.
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورټ په دې پروګرام کې درته خبرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا څرګندونې ناسمې بولي. جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګا سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو مسولین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د پاکستان دولتي راډیو راپور ورکړی چې خاغلی شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په یو غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي. راپور کې ویل شوی چې شهباز شریف د پاکستان په وروستي ترهګریزو پیښو کې افغان اتباخ خپل وبلل او له دې هیواد د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان دولتي راډیو ویلي په بونو کې د لوړې کچې د امنیتي غونډه وروسته له هغه تر سره شو چې د روانې سپتمبر له 10 تر 14 په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستانی پوځیان ووژل شول او مسولیت یې تحریک طالبان پاکستان ومانه. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروستۍ څرګندونې ناسمې ګڼي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړی او نه اوس دا فرصت لري چې دوی تر اگر وروسی یا تر اگر بل هیوادونو ته دوی صادر کړي. دا خپله د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابېږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، عام افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، ملیون افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، پیغوی باندې منفی اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس تاسو بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان د لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی اس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14 په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخ یو شمیر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسولیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنیت د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې څو ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ادعای کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 13 اگست په 20 د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوي دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغۍ او د غشان د شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل، یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نسناستي ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مرستیا پیدا شوې ده چې څومره مایده ده نه دي مایده جوړ باندې اخی جو خارښت ده یو بل ته د خطر دی دا هم په نارینه کې هم په زنانو کې.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوا واړه ورونه په دې ناروغي او شدید نسناست یخته شوې دي.
زما دو ورونه دی دواړه سخت سال شوی دی ځکه د ګرمۍ ډیره سخته ده او موږ په سرل مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو ځکه خلک سال کېږي نور زیاتره خلک هم دلته سال شوی دي خارښت هم راغلی دی ډېره خلکو باندې د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته دی یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوی دي شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د خلکو ګڼه ګونه زیاتیږي
مرکز اسدآباد تصویر ما د زلزله ځپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارښت اخته کیږي د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لګول کیږي د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین د غراز د پاکو جامو استعمال لمرته د کمبلو توشکو او غستونکو شیان غړول په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي مرکشوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاکه وب او خواړه غني او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو وبو او او آر اس محلول پس خلو د خامو خوړو په نخوراک او د غراز د حفظ صحه په مراتب لوټینګار کوي د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتي ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړي دا د اخني په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځنګړي ډول د کولورا و بادره مستکیدو د احتمال په اړه د خنه خودلې و د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسولې شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتيي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و بادره مستکیدو غواخ زیات کړي د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلہ کې له 200 ډیر کسان مړ شوي نګدي سلور زره ټپيان شوي او تر 2000 کورونه نړیدل دي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړ بلخو موسکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه وشتلې دي د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی نور تفصیل په دغه رپورت کې
اوکراینی چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې روسیې د تیر شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسکونه ډرونونه او توغندي وتوغول تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتل او اوکراین د روسیې د جنگي ماشين د کمزوري کولو لپاره د خپل هڅو په ترڅ کې دغه هواد دننه د تیلو د ولوی تصفیه خاني په نخښ کړی د اوکراین هوایي ځواکونو ویل د 850 روسي ډرونونو څخه چې لیدل شوی وو 250 نسکور کړي یا یې لکار غورځولې د ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندۍ په ځمکه ولګېدل د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی دا دوهمه پرله پسې شپه و چې روسي په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسي او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی په این حال کې دا تر اوسه یقیني شوی نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولي دي چې اکثر یې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکرایني چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف وو چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړې توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده روسي ځواکونه لمیاشت راهیس زیار کوي چې د پوکروفسک خار کنټرول کړي او اوس یې د خارکیف سیمه کوپیانسک خار باندې چې د 2022 کال په منی کې اوکرایني ځواکونو بیرتهونی او فشار زیات کړی دی. کچری د روسي لخوا د درون او توغندیو په بریدونو کې دوامدار وقفه رامسته شي، نو واشنگتن باید د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسي روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسي دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 301 شپږ اوکراینی درونونه وشتلی دي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان او هندستان ترمنز لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلو ورځې لوبې کړې دي چې 3-2 هندستان مخته او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر په 14مه یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ د سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان بارے کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکره ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ په دې مچ دوه ټیم انشاءاللہ.
محمد عباس وای چې باید سیاست د لوبنه بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرفنا، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي، نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه ریبات، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ. دا انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کومار یادو او شومن گل جسپیت بومرا ادری پلیئر انداز سری کر دی پرفارمنس او شو نو پاکستان نو بیا گرانی اور پاکستان دی طرف چی دی نو فخر زمان سایم ایوب حسن نواز میڈل آرڈر ادری پلیئر ان دی دا او چلے دل نو امید دی چې زمون ټیم بم خو فائټ بیک وکي.
په پاکستان کې دننه په غامی کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیگ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وای چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردې لوځي دوه هوادونو یو بل ته رانځدې کیدی شي. نو باید د کرکټ میچور باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلی شي د دوه طرف خلک چکم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر ځار زبردست چکم دې ګیمم کی او ټول یو زی ډېر انجویم کوي. نو زما چې سونه خیال ده کې 10 جون نه کار کرکٹ او سیاست یا چه دوان ملکوں نو مس کے سو کشید گی دا یا سم چلی کنا دا وے طرف تم زمنگ طرف تم نو جنا مطلب چ کم دے نہ سن نی پکار کرکٹ ڈر ہستا گیم دے او دا چ کم دے بالکل الگ تلگ دس جو نہیں او یو سیٹ تے دوانو گورنمنٹ سونم چ حلق مطلب دس جو ہینڈل کئی اوی لا پکار دے چ دا گیم ہمیشہ مطلب دا شان کی کرکٹ دے دوانو نیشن دی دوانا دوانا کڈر کریز دے کرکٹ دا پارا
دروان ایشیا کپ سگنی لوب کی اتو ہے ودن پدو گروپن کی لوبی پے گروپ کے متحدہ عرب امارات، عمان، ہند اور پاکستان شامل دی. پ بی گروپ کے بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی. دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلوور لوبی 4 سپتمبر پر نہم پیل شوی دا پائلو بوبے دا سپتمبر پر اتویشتما ترسر کی گی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پی خور.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/azadiradio.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسېدلې. طالب مسؤلین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکي وارث چې دی او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې یو رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلې لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی ادارو او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ باندې هغه مستحقینو ته د رسولو نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدای دی چې څوک مرسته راوړي هغه کنه به یو هغه په سامان په شکل هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو هغه زمينه او موږ برابرو او هغه صاحب به زه خپل لاس باندې مرسته تقسیمای. دویم ترتیب دا دی هغه یو غواړي چې موږ دغه مرسته هم دلته تاسو ته تسلیمو. دغه لپاره کمیټې جوړې کړې دي، مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلي دي، نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیریه بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګل ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 13 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
بس مینه دا خیمه والا خیمه کوشي زوړ تر پاله مالې چې مرسته را سره وژن له ډیره کې ډیره قلا قلا ګډ وړ خیمه زوړ تر پاله مالې خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسوالې مقام کوم خلک چې زرګلات تکلیف پته رسیدلی هغه ان شاء الله موږ په پوره ایمانداري سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی
او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمې چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي، نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دي، په دې چې مخلوق زیات دی او د مرستو
لړۍ لکه ما ده. خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل،
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت پکار دي، چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درمګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډیره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډیر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پیښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کله څنګه تعریفوو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډیر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای شي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه موسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوې، د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او که مرستندویان یا موسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو له مرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9مه وویل، دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي. د اګست د 1.5 شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو د افغانستان 90% نویسلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت ته باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځل لاس دي. دا خلک ګرد ځل راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نو دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دي ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.